چې بریم هر کله مو کوم د اسدی رډو د دې سات په خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. نیمه نړۍ د شزو پروګرام دی او اساسي او بشري حقوق پرې خبرونه کې د گاونډي د حقونو په تړاو اوریدل شي. مخکې تر دې چې د خبرونه د خبري برخې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه
د طالبانو د حکومت عدلي وزارت پرون په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع کړ. د طالبانو د حکومت عدلي سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ګوندونه شرعي اساس نه لري او فعالیت یې ګټه نه لري. شرعی زیاته کړه تجربې ثابته کړې ده چې د افغانستان روانې بدمرغۍ د سیاسي ګوندونو له کبله دي. طالبانو دا بندیز په داسې حال کې اعلان کړ چې تر اوسه پورې اساسي قانون نه لري او د حکومت د مشروعیت د مراجعو په اړه هیڅ راس وضاحت نه ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان د اروپایي اتحادیې په مالي مرسته په کندهار کې د معتادانو د درملنې مرکز سل بسترو ته پراخ کړ. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې استازي پلاوي پرون وویل چې دا مرکز اوس په شو وسایلو سنبال شوی دی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان استازي ډاکټر لو ډاپینګ وای په کندهار کې په نشو د روږدو کسانو د درملنې مرکز پراختیا او بیا رغونه د زیانګالو خلکو له درملنې سره مرسته کوي او پاین حال کې له افغانانو سره د لوی د پرله پسې ژمنو پخلی کوي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د نفوس د پام وړ برخه په مخدر موادو روږدې ده. په کاپیسا ولایت کې طالب چارواکي وایي چې 122 تنه د مخدر موادو په پیر او پلور او قاچاق کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. د دغه ولایت امنیه قمندانې وایي چې پرون 22 کیلو مخدر مواد له کشف او ضبطولو وروسته سوځولي او 122 تنه یې پرې تړاو نیولي او عدلي ارګانونو ته یې سپارلې دي. د کاپیسا ولایت په خبر پاڼه کې دا یادونه نه ده شوې چې دا کسان څه وخت نیول شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د باندې د افغاني پاسپورتونو لپاره نوې بیې اعلان کړې. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې چې پرون یې خبره کړه ویلي چې له هېواده بهر د 5 کلن پاسپورت بیې 140 او د 10 کلن هغه 240 امریکایي ډالره ټاکل شوې ده. په خبر پاڼه کې وړاندې ویل شوي چې د یو کل تمدید لپاره به 40 ډالر اخیستل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان سفارتونه د 5 کلونو لپاره پاسپورت د سټیکر په وسیله په 200 یورو تمدیدوي. د طالبانو له وخته رسیدو وروسته پرله پسې د پاسپورت بیه لوړه شوې ده، خو دا به لومړی وار وي چې د پاسپورت د بیې د کمیدو پریکړه کیږي. د پاکستان د پنجاب د فیصل آباد په جړانو والا سیمه کې قرآن کریم ته د سپکاوي له یوې ادعا وروسته د مسلمانانو یوې ډلې د ځایي سبیانو یو شمېر کلیساوي او پلسکونو کورونو ته اور ورته کړ. پولیس او د سیمې اوسیدونکو رویټرز اژانس ته وویل چې دا پېښه پرون وروسته تر دې رامنځته شوه چې د سیمې مسلمانانو وویل چې دوو تنو عیسویانو د قرآن کریم پاڼې څیرلې او سپکاوی ورته کړی دی. په سیمه کې یو عیسوي شکیل مسیر رویټرز اژانس ته وویل چې کله دوی د مسلمانانو د برید خبر واورید، د او یو شمېر نورو عیسویانو خپل کورونه پرېښودل. د پنجاب چارواکي وایي چې پولیسو پرون ناوخته د دې پېښې په تړاو تر سلو ډېر هغه کسان نیولي دي چې په ویډیویي تصویرونو کې پېژندل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویان وی دان پاتل پرون خبریالانو ته په واشنگتن کې وویل چې واشنگتن پر کلیسا او کورونو د برید ته ژوره اندېښنه لري او پر اسلام آباد ژغ کوي چې د پېښې بشپړ تحقیقات وکړي.
اساجی رډو په منسنۍ سپه 12/5 نیوی په ټول افغانستان کې اوري. د بریتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې مشر له افغان طالبانو سره پر تعامل ټینګار کړی. په دې اړه مو په خبرونه کې د سیاسي چارو د یو کتون کې نظر هم اخیستی.
دولس اندېښنه دا نه ده چې طالب سم سي یا بنه سم. دولس لوی اندېښنه دغه ده چې طالب څوک ده، طالب مشر څوک ده، فرامین څوک ورکوي.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د سیاسي ګوندونو فعالیت منع کړ. د سیاسي چارو یو شنونکی له دې پریکړې سره مخالفت کوي.
په یو دولت کې، په یو هیواد کې چې اختلاف د نظر نه اوسیږي، تنوع د افکارو نه اوسیږي، نو خبره زی استبداد ته.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بریتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټي رئیس توبیاس ایلوت چې د افغانستان له سفر وروسته د طالبانو د جنو اقداماتو د ستاینې له کبله له سختو نیوکو سره مخامخ شوی وو، یو ځل بیا ویلي چې باید له طالبانو سره تعامل وشي.
له طالبانو سره د خبرو پاړه د افغانانو په منځ کې بیلابیل بحثونه روان دي. ځینې یې بې ګټې بولي او ځینې نور بیا وایي چې یوازینۍ لار دا ده چې طالبانو ته د خبرو له لارې قناعت ورکړل شي چې بشري حقونو ته غاړه کېږدي او له افراطي اقداماتو لاس واخلي. په دې اړه عصمت څاروان راپور لري.
د بریتانیا د پارلمان محافظه کار غړي توبیاس الیوت یو ور بیا وویل چې له طالبانو سره د تعامل وشي. الیوت چې د بریتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې رئیس دی دا غوښتنه څو اونۍ وروسته لدې وکړه چې د افغانستان له سفر وروسته د طالبانو د حکومت د ځینو اقداماتو د سټایلو په خاطر پرې سختې نیوکې وشوې. د خپل هیواد له حکومت وغوښتل چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو د کابل له سقوط او د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه کال وروسته پر خپل ستراتیژي بیا کتنه وکړي. د بریتانیا رسنیو پرون چهارشنبه راپور ورکړ چې د محافظه کار ګوند دغه مخکښ غړي د لندن د لویدیز په فلتم کې وی غونډې ته چې د افغانستان او منځنۍ آسیا ټولنې جوړه کړې و وویل بریتانیا باید د افغانستان خلکو ته شاوانه روي. تر دې مخکې الیوت په یو لړ څرګندونو کې چې ویډیو یې ډېر لاس په لاس شو ویلي وو چې د طالبانو له واکته رسېدو وروسته د افغانستان حالات ښه شوي دي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد د الیوت د څرګندونو ستاینه وکړه خو د بریتانیا په پارلمان کې د خپلو همکارانو انتقادونه وپارول. د پارلمان غړي مارک فرانسوا وویل که الیوت غواړي چې د دفاعي کمیټې رئیس پاتې شي باید د خپلو نظرونو په بیانولو کې له ډېر احتیاط کار واخلي. د الیوت څرګندونی حیرانوونکي وبللې. ویل چې په دې تعجب کوي چې نو وړي د طالبانو واکمنۍ ستایي. شغله الیوت اوس د دفاعي کمیټې د رئیس په توګه د عدم اعتماد کېدو له خطر سره مخامخ دی. د عوام جرګې د دفاعي کمیټې د خړیو له عکس العملونو وروسته د خپل دغه خبرو په خاطر بخښنه وغوښته چې ویلي وو د طالبانو له واک تر رسیدو سره د افغانستان امنیت ډیر ښه شوی او فساد کم شوی دی. د لندن په لویدیز کې غونډې ته په خپل وینا کې د لانجې ته اشاره وکړه خو ویل چې دا خپل شخصي نظر دی. حال دا چې ډیر کسان نه غواړي چې د افغانستان په اړه له خورا سختو پوښتنو سره مخامخ شي. الیوت د بریتانیا له حکومت غواړي چې په کابل کې خپل سفارت پرانیسي. د افغانانو په منځ کې هم په دې اړه چې له طالبانو سره تعامل وشي او کوونه شي د نظر توپیر شته. ځینې وایي چې طالبان بدل شوي نه دي او نه بدلی شي نو له دوی سره خبري ګټه نه لري. خو ځین نور بیا وایي چې یوازینی لار دا ده چې له طالبانو سره خبري وشي او هغوی له افراطي سیاستونو څخه لاس اخیستو ته وهڅول شي. د سیاسي چارو شنونکو شان صاحب غازی ساق خیل وای دنیاوال غواړي چې طالبان د خپل حقوقمنو عملی کول ته وهڅوي چې له دوی سره یې کړی او له بل خوا د افغانستان موقعیت اجازه نه ورکوي چې د هیواد تشا وړوي. د په عین حال کې وای
بل طرف ته افغانان چې د افغانانو نظر د طالبان نه سمېږي. اوس افغانانو یو لوی نظر دا ده چې د طالب حیثیت نه معلوم ده څکه طالبانو امیر لا نه معلوم ده. یو ورځ خبره کوي سبب له خبره کوي افغانان ډیر پښتنه لري. دولس اندېښنه دا نه ده چې طالب سم سي باندې سم دولس لو اندېښنه دغه ده چې طالب څوک ده. طالب مشر څوک ده. فرامین څوک ورکیا
د بریتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې رئیس وویل له افغانستان له وتلو وروسته اوس د دوی دنده ده چې د تعامل یو ستراتیژي رامنځته کړي چې د طالبانو د تسلط په خاطر د افغانستان خلک سزاونه ویني. د ټینګار وکړ باید دا ډاټ ترلاسه شي چې افغانستان او افغانان له یادنې ایستل کیږي نو د یوې نوې ستراتیژۍ وخت راغلی دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د دې خبري مجلې په پیل کې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې د طالبانو د حکومت عدلي وزارت په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع کړی دی. د طالبانو د حکومت عدلي سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعي په باور ګوندونه شرعي اساس نه لري او فعالیت یې بې ګټې دی. اسمت څاروان په دې اړه د سیاسي چارو لوی افغان شنن کې غوث جان با سره مرکه کړي او لمړی ورته ویلي چې د طالبانو د حکومت د عدلي وزیر وای چې په افغانستان کې ګوندونو ته اړتیا نشته. ستاسو په نظر طالبانو ولې پر ګوندونو بندیز لګولې؟ دلیل یې څه شي کېدای شي؟ شغلې جان با سوې
په یو دولت کې په یو هیواد کې چې اختلاف د نظر نو سیږي، تنوع د افکار نو سیږي، نو خبره زی استبداد ته. دوی اوس زړه کړی مطلق استبداد ته، هیڅ نو اختلاف د نظر، بل نظر، اصلاحي نظر، انتقادي نظر، بل طرحه، بل برنامه دوی نه مني، غیر دې چې ځان مني. دغه ځانځاني دوی تبا کوي. اې د پاره معلومه ده کله چې ته د بل نظر تحمل نه لرې، د رقابت تحمل نه لرې، د بل طرح د لیدلو تحمل او طاقت نه لرې، ته زی انحصار خواته، او انحصار همغه استبداد ده. ته وایې میمزور ما ټول زما.
جنبان صاحب، دوی وایي چې په شریعت او اسلام کې ګوند نشته، آیا دا دلیل د دې لپاره کافي دی چې باید ګوندونه نه وي؟
زما په نظر دا هغه د اسلام نصوصو سره ډېر په ټکر کې ده، ځکه چې اسلام دین هغه څه دین دی چې وایي ستاسو کړنې ستاسو په تقوا کې لیدل کېږي. نو هر با تقوا انسان هغه اصلي مؤمن دی. نو دغه تقوا او دغه مؤمنتوب خو په یو رقابت کې تمثیلي کې که موږ یو دوه نهایتا درې سراسري افغاني ګوندونه ولرو، دې کې څه مشکل او ستونزه ده چې دوی سره رقابت وکړي د ښه مؤمنتوب دپاره، د ښې تقوا دپاره، د ښې برنامې د اراده کولو دپاره، وړاندې کولو دپاره، دې کې څه مشکل دی؟
د طالبانو د عدلی وزیر دا یادونه هم کړی چې افغانان له ګوندونو ښه تجربه نه لري. البته په دې کې یو شمېر دور افغانان هم خصوصا د ثور له کورتا وروسته داسې وایي چې ګوندونه ښه نه وو، که ګوندونه نه وای نو کورتا به نه کېده او دا ناکراری او دا نارامۍ به نه راپېښېدې. تاسو دا خبره تاییدوئ چې افغانان له ګوندونو ښه تجربه نه لري؟
دا هیڅ دلیل نه دی، دا هیڅ اساس نشي کېدلی. موږ په دې ژوند کې د ډیرو شیانو نه بده خاطره لرو، بدې تجربې لرو، هغې نه درس اخلو. اما په دې معنی نه ده چې موږ به هغه کار ښه نه کوو. که یو کار اشتباه وشو باید هغه تصحیح شي، اصلاحات پکې راوړل شي. ټوله دنیا کې احزاب شتون لري. په زیاتره هیوادو کې احزابو ناکامې تجربې هم درلودلې. په متحده ایالاتو کې دوه حزب دي، په هند په لسهاو احزاب دي، اما دوه دانې مخکښ دي. په دغه پاکستان کې د دوی ډېر نږدې ملګري هیواد کې څو حزب دي. هغه د تحریک انصاف مشر ورته بندي کړی دی. خو ولې په افغانستان کې دا کار ونه شي چې یو دوه درې سراسري ګوندونه را ایجاد شي چې دوی سره موږ رقابت وکړي د افغانستان د خلکو د ژوند د ښه والي دپاره؟ اوس که ته ووایې چې همیشه زه حق په جانب یم او زه په ټوله معنا مدینه فاضله یم او ټولو شانه باندې مثال خلاص دی، خدای او خطا ده. کېدای شي بل څوک په افغانستان کې په یو لوی پروت ولایت کې ډیر په اوسېږيستان هغې به یو ګوند یوه ډله جوړه کړې اوسېږي، هغه به یو طرحه لري په خپل په ذهن کې، هغه به دولت ته خلکو ته وړاندې کوي، خلک به قضاوت کوي او قانون د احزابو په ترڅ کې به دا ګوندونه فعالیت کوي. ورته قانون جوړ کړه، د قانون په چوکاټ کې دا ګوندونه خپل فعالیت شروع کوي، په صلحامیزه توګه خپلې برنامې وړاندې کوي د انسانانو د ژوند د ښه والي لپاره، د ازادي بیان لپاره، د سالم رقابت لپاره. دې لپاره دا چې د کوم کار نه موږ پرون څه خاطرې لرو، څه تجربې لرو، هغه ځان ته خبره ده. هغې نه باید درس واخلو چې اشتباه تکرار نه شي.
د سیاسي چارو کتونکی غوث جان باز.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زمنور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
غواړی چې خزو شکنجه کی تاسو یو زمينه کاری مونږ ته مساعد کی چې مونږ خپل اقتصاد لک تر لک چې هغه سینه کیږو لک مونږ ته خبره باش اوس مونږ په کور کې څه وکړو
دی وی سنگر کوون کې خځې خبرې مو ووریدي دا وایي چې د طالبان حکومت د دوی سنگرتون تړلې دی دا چې ټول عاید لام دی زایس خو او سایرانه ده چې د کورنۍ لګښتونه څه رقم برابر کړي بل خو به یو شمېر خځې وایي چې سنگر د دوی سلیقه ده په سنگرتون کې هغه فیشن ورته کوي چې دوی په کور کې نش کولای
خپل وخته قچ کوي سو خپل نو سرانګاوي دیرانګاول لپاره تلو دی وخته قچ کول لپاره تللو دی او ماکس لپاره د مخ لپاره د ماسک لپاره
قدر من اوردن کو د اکثر مېرمنو په خبره سنگارتون یا آرایشگاه غذای بو چی هلته به خزو ته فیشن کو عام خلک او آرایشګری وای چی لش په کلن هلک څخه د پورت عمر نارینه وو حق نه درلود چی سنگارتون ته ننوزی سنگارخونی پوخلی او دروازو ته پردی وي خو د طالبان حکومت پرته کوم دلیل څخه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې سنگارتونونه بند کړل د ټیوالو د اتحادیه په وینا په دې سنگارتونونو کې لش په 2000 څخه ډیرو مېرمنو کار کوي او له دې لارې څخه د کورنۍ نفقه برابروله د ارایشګرو په ډله کې داسې مېرمنې هم شته چې په کور کې د کار کولو او ګټې وټې لپاره بل څوک نه لري دوی وایي که سنگارتونونه بیرته خلاص نشي یا هم د دوی لپاره بدیل کار پیدا نشي نو لري نه ده چې سوال کولو ته اړ شي په پایل کې د کابل اوسېدونکي رڼا فضل خبرې اورو نوموړي وایي چې سنگارتون د دوی لپاره یو ضرورت و او په بندولو یې خوابدې ده
د دې بندولو بل سنځ له نور او عامو لپاره دادې نش کولای او عام چې اوس مشخص هغه کوم ځای چې مشخصو هلته لاړ شي ځکه چې هغه کلاړ هم شي هلته غیر مورلاک پی لګل شوی دی نو اجازه ورته نشته دی مجبور دی چې کور په کور باندې وګرځي پښتنه او کې پلټنه او کې ترڅو یو عادي ارایشګر یو عادي فیشن کون کیږي جلې پیدا کې ترڅو دوی د واده لپاره مراسم لپاره د کوژدې لپاره د دې هر څه مراسم لپاره دوی خپل مخونه فیشن خپل وختان ته ډیزاین ورکی نو خپل د مخ سلیقه برابر کړی هر څه ترتیبول دا خو د انسان خپل سلیقه ده نو د سلیقې او ار قران او شریعت کې هر څه شته کچیرته دا یو عذر یا کوم دغه دلیل دوی غنی چې باید دا نو سی ځکه د اسلام سره په ټکر کې ده نو اصلا دا کوم منطقي دلیل نشي کېدلای ته ټول مهمه خبره دا ده چې باید دوی دې ته اجازه ورکړي دا اوس یو تاوان نه دی یو کس تاوان نه دی بلکې دا عام تاوان هم دی چې د سلیقې لپاره نشي مشخص زاینه لري چې د خپل سلیقه برابر کې ودونو ته محفلونو ته لاړ شي سرګردانه ګرځي د چې قیمت دی ارزانه دی هغه مجبور دی چې د یو ځ ته لاړ شي چې هغه سلیقه ورته ترتیب کړي د دې تر ټولو مهم چې دا کوم کس چې پکې کار کوي ځکه چې دوی لپاره ډیره زیاته ستونزمنه ده ځکه چې هر ارزګر نه پښتون کې حتمی یو غمګین تاریخ لري
رڼا وایي چې دا ډېرې دا چارشګرې پیژني چې د خپل کسب په برکت خپلې او د کورنۍ ټولې اړتیاوې برابرولي
زه تللی یم هغوی ویلي دي چې مونږ چې دی زما پلار نشته که پلار مې شته ناروغه دی کمزوره دی داسې د کار وسه نه لري چې زه ورته یا لیړۍ یا کوم دوکان او یا هم کوم بل څه ورته برابر کړم چې هغه کار وکړي هغه خپله د بسترې کچو د بسترې دی خو اوس ورونه ته ترجیح ورکړي ورونه دې څومره دي ورونه دې څنګه کار نه کوي خو زما ورونه خپله د اول دویم الا پنځم صنفه پورې دي خو پنځم صنف هلکانو پورې چې دا اووه موزي د سل یو نیم سل روپۍ افغانۍ نه ډېر ګټه نه شي لاسته راوړلی نو په سل یو نیم سل باندې کور کې درته ناروغ شي کور کې رایه شي د کور مصارف شي خپله د انسان مصارف باید ضرورتونه دي نو سل یو نیم سل به څومره تاته ګټه وکړي داسې نه ده چې کوچني ورونه چې دلته د چا دي که نه هغه هم بیکاره نه دي ناست نو دې لپاره دوی چې دی هغه ورونه یې په کار باندې دي هغه دومره ګټه ورته راوړلی نه شي او که د چا مشران دي د افغانانو د ځوانانو لپاره هم داسې د کار زمینه نه ده مثلا اوس تقریبا د جوزا میاشتې په اتلسم دی تقریبا که نولسم تاریخ باندې د شخصي پوهنتونونو څخه هلکان د حقوقو د انجینرۍ د طب د دوی څخه فارغ شوي ما خپله شخصا زما سنفیان ول ما ترې څخه پوښتنه کړې ده مصروفیت مو څه دی باور پلاو کوی د دې نم پوهنتون دوره زموږ د لسانس خواه ولې خوا د همدې لپاره خوا چې حداقل زه په درس مصروف وم. اګه اوس ما لپاره کار زمينه نشته دی، زه څه وکړم؟ زه کور ته فامیل ته څه شی راوړم؟ هغوی زما نه تقاضا لري، زما نه تمه کیږي چې زه باید یو څه وګټم، یو څه لاسته راوړم. هیڅ نه اوسي، حداقل خپل مصرف باید په خپله واخلم، مګر داسې هیڅ هم نه برابرېږي. اوس تعلیم یافته لیسانس له دورې څخه فارغ محصلین چې دی راشي پوښتنه وکړي، ریکشا ته زړه خکې لیړې ته ولاړ دي چې زه باید یو څه وکړم. له بیکارۍ نه هغوی ته چې زمینه نه برابرېږي، چې ښځو خپل ځان لپاره خپله لاسته راوړنه کړې ده، نو دای دوی پیوند کړي، نو ډېر ستونزمنه دی د نجلۍ لپاره چې دا هر څه ورته پاتې کیږي او دوی هم پې دومره قیدات او دومره سخته امر پې تطبیق کړي.
د کابل ښار یو بل اوسنکه چې د خوري واده دی وای د سنگار لپاره د آرایشګری کور ته ورځي، خو اسی سنگار چې د سنگار په سالون کې ورته کاوه په کور کې چیرې کولی شي؟
خپل خپل وخت قچ کوي، سو خپل وخت خپل نو سره غواي دی رنګاول لپاره تلو دی وخت قچ کول لپاره تلو دی او ماکس لپاره د مخ لپاره د ماسک لپاره وخت مې رنګوم د خوري واده مې د س پریشان یم ګرد ګرځي کو څنګه وکم اوس مې تا زنګ هله بیچارګې نه مې نمبر اخیسته خپل منګ مشتریان یو بیا ویلې وای راځي خکور تر ته خپل اورش دان لرونو وزانش خنجر کو په لوی ماسک کو اوس خلک باندې ښاله کین خپل خپل د ور واده دی خور واده دی خوري واده دا اوس مجبورې چې اورش ګټل سیدا د نستا باندې او غوی خپل راجګان بیچارهګان سل مشکلات ایدل او ځانګه میړه نستا ده د بشتا فامیل په اړه مجبور سي بیچاره اوس کور کې وازه کړي اواز راجګا کی زارش در تکو اوس په کور کې نس کا الاله مرداد جوړي پیسې دي مخلي
در تو اچل څو کلو را په دی خو راجګا ته ورتل خپل فیشن دی ال تکو
والا دی لاس کوم د واده کې دی لاس دا 15 کاله مخ مجرتی کنتلم
کوم فیشنونه ال تارش گاګه درته کول
هم آرایش کوم هم ویختر انګام هم ویختر چی کوم هم د ماساج لپاره زور مجبور یم
که د سیرتو د غد میرمنو آرایش گا ډیر خوخیږي کله چې ورسی هغه فزام خپل لګیږي خپل د آرایش گا ته تک څومره خوخیده
ها څنګه مخ خوخیده داس با فرټ سورا با لوخه اخته وام کچ کړه یا ما لن رنگ کرد انده اوست خدای بیت دستی و مامان خدای ده واسه سنگه که و کور پا کور لطاون و بلاک و بلاک چه چه
اوست دی مشکل سنگه الکه ادرس دیور نخسته کور تا وردی؟
ها اوز ادرس اخیسته کور تا وردم خب بیا هم دیمانگ مشکل چی ره ال دست پا کور که چهش آرایش گاه که منت آرایش گاه کن کور که چی ره که این اخپل وصال
دی یعنی دی کور آرایش بده خواه نیسی؟
آنو هم پا هم پیسی زی هم را هم آرایش چندان آرایش می شاگردان نلدی اخپل پا کور که خوش آگردان نسی رواست اگه یه وقت که دخوا منگ تن رتی گید بدری سالون رفر که ورسی
دو وایه چی ده چی کل آرایش گاه تت للی آل تا کم ناری نخو نو کنه چون رخه و خزو تا او ولی دوی دا کار وکه؟
خدا را راجګا ته چې دوه خغه راجګری خو نو مسلمانان د غوی مخاب عزت لري نه ما سړی بچا کار بيخي پاس منزل کې بلا کې کور ولاندې راجګا و د سپسل هاوی هم د سي مشکل نه وایي مشکل نه ودارې د طالبان د خسره مخنی نه نه پاره نه وا پاره کم چې زړه غوړي زوري منګ بيخي دې 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 امن د احساس کو پاره راجګا کې څه قصانه څه خبره نه مالیا بیا راجګا نه کوم د څه کار و نه لیدم مثلا سي منګا په انتقاد ونیشي یا نم نه نه ولیدم نم کما کامرا ولید شي
څه غواړي یعنی بیرته راجګاوي خلاص سي
کاش خلاص راجګا د خلاص سي او د چلګانو مکتبونه خلاصي پانتونونه د خلاصي راجګا کی څه به من ورتلو خو ډیر ښه کار را پکاو ته اوس په کور کې سره کم 13 تشویش مونږ نیولې کور کې شاګرد نه لري خپل هغه صحیح وسایلونه غشان چې په آرایشګاه کې ورته کور کې بهیي نه بهیي خو ماسا دا څو نفرو نورو څه مخکې اوس کور ته ورغلي وو خو تیرازي نه وم په فیسبوک پاڼه کې ایښي اوس داسې مونږ سه هغه وخت کې آرایشګاه ته تلو مونږ ښه وو اوس چې په کور کې جوړ کړي وو بېخي ډاډ وه
په کابل کې د یو سنگارتون سنگار کوونکې چې نغوړی نومې په خبرونه کې خبر شي وای چې په ډېری خوارۍ سره یې سنگار کول زده کړل نو یې په کار پیل کړی و هیلې دا و چې له دې لارې څخه میرمنو ته کار وکړي او کورنۍ ته حلاله روزي وګټي خو طالبانو یې د هیلې غوړېدلو ته پرې نه ښودلې له دې سنگار کوونکې سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو
مون سره تقریبا 15 کسان په یو ورشګه کار کوي او هغوی خپل کورنۍ ته نفقه وړي همدا ټول ته مشکل ده
درته وایي چې اقتصادي ستونزې آرایشګرو میرمنو ته څومره لزانم یادونه وکړه
اقتصادی مشکل یعنی ډیر دی په ورشګه کې چې څوک کار کوي، اولا چې کرایه راځي، بل برق راځي، مالیه راځي، او نور کسان چې هلته کار کوي هغوی ته باید معاش ورکړي. اقتصادي مشکلات ډیره و په ورشګه کې، خو بیا هم یعنی ښځو ته ښه یو څه ناڅه یو اقتصادي لږ تر لږه ښه کېدله. اوس چې په دې شرایطو کې سخته شرایط دي، میرمنو نه تنها پارژو کې نشي کار کولی، په بیرون کې هم نشي کار کولی. ډېر اقتصادي مشکل، یعنی تقریبا 90% ارژګران اوس اقتصادي مشکل لري. هغوی نو څه وکړي؟ داسې ښځم دي چې په کور کې نارینه نه لري، هغوی مسؤلیت دا ده چې د خپل نفقه پیدا کړي، د خپل کور نفقه. اوس هغوی بیکاره دي، هغوی څه وکړي؟ دولت وایي چې مونږ ارژګان نه پرېږدو، نو تاسو یو زمینه کاری مونږ ته مساعد کړي چې مونږ خپل اقتصاد لږ تر لږ چې هغه سینه کېږي نو لږ مونږ ته خو برابر شي. اوس مونږ په کور کې څه وکړو؟
بله، خپله دې په څومره سختۍ باندې د آرایشګري زده کړې وه؟
تقریبا ما یو کال تمرین وکړه. داسې نه و چې سر زما زده کېدله، نو هر فیشن چې ما کوله، ویښتان مې جوړوله، هغې باندې ما ډېر تمرین کوله. هره سیره بیل بیل سیری دي، ته باید هره سیرې ته باید یو داسې میکاپ وکړي، یو داسې ښکلا ورته جوړ کړي چې هغه تغییر وکړي. نو داسې ده چې په سختۍ زده کېږي. یو څوک چې بدلوي نو ډېر اسانه کار نه ده. دا د نقاشي خبره ده یا رسامي ده، نو ډېره په سختۍ مې زده کړې او ما ډېره زحمت ایستی چې زه ارشګري زده کوم. اوس چې ما دومره زحمت هم ایستی ده او دا زموږ ارشګان بنده شو، اقتصادي مشکلات مونږ ته پیدا کېږي، نو ډېره سخته مونږ ته تمامېږي.
څومره دې خوښېدل چې په ارشګاه کې کار وکړي؟
زما د وړکیتوب نه ډېر خوښېدل چې زه ارشګاه کې کار وکړم، یو دوکان ولرم، د هغې تر څنګ ما درس هم ویله، کار مم کوله نورو برخو کې. نو اوس چې زما یو د وړکیتوب ارمان ما نسوک واخیسته، ډېره سخته ده راته، ځکه چې ما ډېر زحمت ایستی و چې زه باید یو ځای ته ځان ورسوم. دا ډېره سخته ده زما د نظره، ټولو نه، زما ته ټولو ارشګران ته، ځکه هغوی ډېر زحمت باسي او ایستی و چې یو ښه اقتصادي خپل کورنۍ ته جوړ کړي، یو دوکان یې جوړ کړي، مالیه یې ورکوله. په دې اواخر کې د ارشګرانو مالیه هم ډېر شوې و چې زیاتره ارشګران شکایت کوله چې زموږ د دوکان مالیه ډېره دي، د برق بیل راځي، د اوبو بیل راځي. نو سخته وه دا چې څوک ستا هیله او ارمانونه تانه واخلي.
بله، په ارایشګاه کې معمولا داسې مواد وي چې وخت دې تیر سي بیا خرابیږي. تاسو د خپل ارایشګاه و هغه مواد څه کړله؟
هغه مواد یا هغه میکاپ یا نورو شیانو چې په ارشګاه کې وو هغوی مونږ اوس په کور کې، زمونږ په کور کې دي. ما زیاترې خپل شاګردانو ته مې ورکړې، ځکه چې هغه خو ډېره و، مونږ قیمتي قیمتي شیان اخیسته، ځکه چې که یو چاته خراب میکاپ وکړي، د هغه جلد خراب شي یا مخ خراب شي، هغه مشتری شکایت کوي تانه. اوس د هر مواد چې مونږ استفاده کوو، بخصوص میکاپ چې ده، یعنی تاریخ لري، دغه تاریخ چې تیر شي نو اتمان خرابېږي، او دا مونږ ته ډېر سخته ضربه و چې مونږ ډېر مصرف کړی و. یعنی هر میاشت یا هر هفته مونږ یو نوی میکاپ، یو نوی داسې شیان و چې په ارشګاه کې استفاده کېدله هغه مو راوستل. اوس هغه ټول تاوان شو مونږ باندې، او زه مجبوره شوم چې زه خپله هغه میکاپ او هغه شیان چې په کور کې و زه خپل شاګردانو ته ورکړم.
بله، نور وسایل کنه، مثلا چوکۍ پکاري او نور برقي وسایل د ویښتانو جوړولو لپاره، په غو شیانو تاسو څومره مصرف کړئ و چې ارشګاه تم برابر کړی و؟
ته باید ډیر کار وکړي، ډیر زحمت وباسي. په یو کال په یو سو میاشتې نه کېږي تقریبا ما ډیر زحمت ایستی و چې هغه پیدا کړم. یعنی زه په ارشګاه کې یوازې نه وم، زما بله شریکه مو هغه ډیر کال کېږي چې ارشګاه لري، هغه چې کیسې کول او ژړل یې، ویل چې ما ډیر مشکلات پری کړم چې زه اوس دومره مې دوکان جوړ کړ، شاګردان مې تربیه کړ. هغوی زیاتره مونږ تقسیم کړ خپل شاګردان ته، او کومې چې پات شو کور ته مو راوستله. زموږ په کور کې دومره په درد هم نه خوري، ځکه چې اوس په کور کې څوک نه راځي. ډېر سخت ده کوم شیان چې لري هغوی نور ته ورکړي، یا هم کور کې وي، هغه کې چې کور کې هم ته چې هغه ته ګوري، خپل خاطرات دې په یادېږي، خپل کار دې په یادېږي.
چې ما څومره زحمت ایسته او اوس یعنی هدر شو زما زحمت.
هر ورځ به په کوم شمیر خځې درتللې خځې و انجونې چې هلته فیشان کاوه؟
یعنی تقریبا ډېره ښځه و انجونې راتله، تقریبا زموږ مشتریان ډېره و، ځکه چې یو آرایشگاه که ښه میکپ وکړي، مواد چې استفاده کړي هغه ښه مواد وي، ډېره ښه وي. اوس چې زیاتره ښځې م شکایت کوله، ډېره څوک زموږ مشتریان و چې د هغوی واده و په هماغه ورځ، هغوی ته هم ډېره سخته و زما په نظر، ځکه چې زموږ یوه ناوې و، هغې ډېره ژلله چې اوس زه څه وکړم، زه خپل زما میکپ نه دی، زه د په دغه خاص شپه چې ټول راځي ما ته ګوري، زه څنګه ځان وکړم؟ ټولو ته سخته ده.
بله، تاسو څه فکر کوئ ولې آرایشگاه بند کړي؟ هلته ټول ښځې ناستې وي، فیشان یې کاوه، نورې ښځې ورتللې، غودوی غوښتل رنګارنګ فیشان ورته وشي. آیا تاسو ته مخکې کوم څه ویلي وه چې دا مراد کوي؟ تاسو نو مراد کړي آرایشگاه ته نارینه درتلل، څه موضوع وه؟
دسته خاصه موضوع نه و، چې بعضی قیدادونه یې وضع کړي و چې مونږ هغه یعنی دسته قانون داغوی نه و، چې یعنی که جمهوریت کې مو په آرایشگاه کې نارینه نه راتله، آرایشگاه یوازې یوازې د ښځو لپاره و، پوهیږي؟ په آرایشگاه کې الګ نه پرېدل، نورو نارینه خو پرېده، بس دا یو بهانه ده زما په نظر. دوی غواړي چې ښځو شکنجه کړي، نو مکتبونه ولې بندي، پوهنتونونه ولې بندي، نورو وظیفو ولې بندي؟ دوی غواړي چې د افغانستان نه ښځې حذف کړي.
کله چې په اول ورځ خبر اسوې چې آرایشگاه دې بندېږي، وروسته بیا د خبره رښتیا سوله، څومره بد تاثیر در باندې وکړه؟
ما ته خو ډېره سخته و، اولم ځکه چې زموږ پوهنتونونه بند شو، ما پوهنتونه ویله، اوس چې آرایشگاه بند شو، نو زما یو که پوهنتون بند شو، ما ویل چې خیر دی که هغه تر څو چې خلاصېږي زه په آرایشگاه کې کار کوم، یعنی خپل اقتصاد هم لږ برابر کوم او داسې نورې. اوس چې آرایشگاه بند شو ډېره سخته ده، یعنی باور وکړي چې ته خپله خپل هیله ارمانونه یعنی داسې فکر کوي چې نور هغه تیری درنه. اوس دا یو ځواني ده چې هر څه په خپل وخت یعنی ښه ده، اوس چې زموږ وخت تیریږي نو خامخا په موږ باندې ډېره تاثیر کوي. هره ورځ چې تیریږي یو نوی قانون، یو نوی محدودیتونه درته برابروي، یو نوی څه درته وایي، دا ډېره سخته ده زما په نظر، او ما ته خو ډېره سخته و. خو بخصوص ما خو یو دوره تیر کړې و، ځکه زموږ پوهنتونونه چې بند شو سخته و ما ته. اوس هغوی انجونې او ښځه چې په آرایشگاه کې کار کوي یعنی نوی و، ډېره سخته و، او ټوله ډېره ډېره ژړل چې ولې مونږ څه کړي و په آرایشگاه کې، هیڅ کوم بد خبرم نه و د ښځو لپاره و. که دوی دا خبره وایي چې نارینه راتلل، نارینه هم نه راتله، نو ولې بندې کړه؟ دا ډېره ښځو او نجونو ته او بخصوص آرایشګران چې اوس بیکار په کور کې دي، هغوی ته ډېر سخته ده.
بله، تاسو له ایلو آرمانونو نه یادونه وکړه، تاسو څه ایله درلودله چې خپل آرایشگاه تر کوم ځای پورې ورسوي؟
نه تنها یوازې زما آرایشگاه و، بلکې زموږ د ټولو و، زموږ استاد و، زموږ ډېره نورو شاګردان و. داسې ما په آرایشگاه کې یوازې آرایشګري نه کوله، ما په آرایشگاه کې انجونو ته درس ورکوله، او خیاطي، خامکدوزي او مبافي مې زده کول انجونو ته، چې یعنی زما په نظر یو ښځه هر څه چې وغواړي کولی شي. او ما نورو ته هم دا خبره کول چې اوس په دې شرایطو کې مونږ باید امیدواره اوسو، مونږ باید کار وکړو، زحمت وباسو. داسې ورځې م پراشي په افغانستان کې زما له نظره چې دوی ووایي چې خیاطي بند شي، د ټولو ښځه چې کوم کار ده ټول بند شي. اوس یعنی په یو آرایشگاه کې ډېر څه زده کېدلو ته ښځو ته، او دا نه یوازې مونږ آرایشګران ته خو، بلکې زموږ اقتصاد ته خو. اوس زما په نظره چې په دې شرایط کې بیا هم زه نه غواړم چې دا ووایم چې نه کېږي، خو اوس کوم محدودیتونه چې دوی وضع کوي هره ورځ، دا به ډېر سخته وي، نه زموږ ته به سخته وي، د افغانستان لپاره سخته ده. دا یو تیاره ته وړي ښځو، دوی غواړي چې ښځه هست کې د افغانستان، او دا ناممکنه ده چې په یو هیواد کې په یو کې چې ښځه نه وي، نو فکر نه کوم چې هغه هیواد پرمختګ وکړي.
بله دی ورستی سوال په جواب کې دارت وای چې څه پلان لري آینده ته اوس خو دغه رقم آرایشګاوې وترل سولې پانتون ته تلی وصال تم نسیتلی څه پلان لري څه به کوي
کوم خاصه تصمیم نه لرم که غزه تصمیم ولرم کوم هیله او هرمونونه چې زما دي یعنی زما نه اخیستل شوي ده اوس که زه هر څه ووایم دا به ماته ډېره سخته وي که زه بیا خپل یوه هیله کوم بیا خپل بیا وغواړم چې پرمختګ وکړم بیا وغواړم چې بیا تسلیم ونه شم بیا وایم چې زه کولی شم دوی به یو داسې نور محدودیت وضع کړي چې زه بیا کور کې شم نو زما له نظر زما په خپل سوچ کې چې زه کوم فکر کوم زه نورو ښځو ته وایم چې هیڅکله ناامید مه کېږي خپل ځان ته یو څه په کور کې برابر کړي نو په کور کې همداسې یو کار مونږ کولی شو چې مونږ اقتصاد ته ښه وي بس اوس سنه شرایط کې په اوس مهال چې مونږ ته هر څه بند شوي دي زموږ پنتونونه بندي مکتبونه بندي آرشګاه بندي کار بندي تحصیل بندي په اوسنی شرایط کې زه داسې کومه خاصه خبرې نشم کولی بس دومره وایم خدای وکړي چې محدودیتونه چې دوی وضع کړي دی دا د له منځه لاړ شي او ښځو او انجونو بیرته د جمهوریت غوندې کار وکړي د تحصیل حق ولري آرشګري وکړي نور
برخته ډیره زیاته مننه ژوند دی سلامت اوسې
تاسو مننه
درنو دوستانو کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان وخت ورسېدل دینجونو پاکلې په اول امر کې لښبګم ټولګي څخه د پورتس د کونکو پر مخ د خوانځو دروازې باندې کړی خځل کار څخه مننه شوې د سفر پر وخت محرم خبرات میشوه حجاب اجباری شو ورزشی کلبونو حمامونو او پارکونو ته پتاک بندیز ولګیده په بل امر کې په هانتونو ته دینجونو تک هم تر بل امر پوري وځندیده چې د کړنې د زرګونو افغانجونو او میرمنو پر ژوند منفی اثر وکړ تر دې بریده پوري چې ووس د دوی په خبره رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي طالبانو په روسي امر کې لشپېتو زرو څخه ډېر هغه آرایشګری میرمنې په کور کې نه ولي چې د دې خځو په خبره اکثر ته د کورنۍ نفقه ورلغړیده په دې هلاچ د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر به د افغان خځو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پات رسو که تاسو غواړئ چې موږ سره خپل نظر شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 00 22 21 44 81 تر بیا ښه وخت ولري الله مو مال او ملګری
مننه چې ازادي رادیو واورئ
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو سلامونه مې ومني د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی په دې خبرونه کې د گاونډي په حقوقو باندې خبرې کوو لمون سره په خبرونه کې میلمه دی د حقوقو او سیاسي علومو فارغ چې اوس په یو خصوصي انسټیټیوټ کې انګلیسي تدریس کوي استاد اسمت الله زازای په پیل کې خوري زیاته مننه چې موږ ته د مرکه وخت راکړ که څه هم د کرچ څوک د گاونډي نو ماوري نو پیږي چې گاونډا یعنی څه خو بیا هم که خپل خبرونه په امده باندې پیل کوو استاد د تاسو له خلې ورته گاونډای چاته وایو
ډیر زیاته مننه سلامونه تر ما تاسو ته ډیر ښه پوښتنه ده د گاونډي نوم چې مونږ کلاورو د پدې معنی چې هغه خلک چې البته د نورو خلکو په نسبت مونږ ته ډیر نږدې وي یعنی مونږ سره دیوال په دیوال وي یا هم تقریبا ځینو حدیثو څخه څرګندېږي تقریبا د دغه هغه فاصله چې تقریبا تر 40 کورونو پورې ده لکه 40 کورونه چپ خواته یا ښي خواته یا مخامخ یا هم د شا طرف نو تقریبا مونږ ویل شو 40 کورونو پورې د دوی هغه تعداد رسیږي او د گاونډي کلمه کچې تمون تعریف ورته وکړو د لغوي کلمې د جار کلمې څخه سر شوې ده چې جار کلمه مجاور ته ویل کیږي البته مجاور هغه نه نږدې خلکو ته ویل کیږي نو د گاونډي هغه څوک چې تر نور خلکو حتی تر خپل خپلوانو مونږ ته ډیر نږدې خلک دي
bale ډیر زیاته مننه چون خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده نو راځو دې ته چې د گاونډي حقوقونه کوم دي
ډیر زیات مننه ډیر ښه پوښتنه ده گاونډي خو ډیر زیات حقوق لري مثال یو له حقوق څخه دا ده چې هغه په خو بدو کې خبرول دي مثال کچیر ده واده وي یا کوم بل مسله وي هغه ته باید خبر ورکړل شي، دعوت شي، همدغه سي د دوی دعوت باید ومنل شي، کور ته ورشي، همدغه سي د دوی د مرزي پوښتنه کول، کچیر د دوی پښتونځ کې وي پښتونځ کې باید دوی لاس نیوي وشي، همدغه سي کچیر د دوی مثلا تاسو مرسته اړتیا لري مرسته باید ورسره وشي، د دوی پوښتنه باید وشي په سخت شرایطو کې، او داسې نور زیات حقوق دي چې ګاونډي په بل ګاونډي باندې درلودلې شي.
بله، کچیر ښه ګاونډي ونه لرو کوم زیانونه مونږ ته اړولې شي؟
مخکې لدې چې مونږ مثلا کوم ځای ته ځو یا کور اخلو یا پکرانی سو یا مثلا کوم ځای ته کې ډیر خلک پدې حادثه کې دي، د هیڅ دومره زیات پوښتنه نه کوي لکه د یو ځای د موقعیت د همسایګانو پوښتنه چې کوي. تاوان یو ښه همسایه کولی شي مونږ باندې ډیر ښه تاثیر ولري، او بعد همسایه برعکس ډیر بد تاثیر. نو بهتر دا ده چې که چېرته مونږ ځو یو داسې ځای انتخاب کړو چې هلته ښه خلک اوسي، مثلا ښه همسایه اوسي، نو ما په نظر دا ښوالی بدوالی ټول مونږ پورې اړه لري که څومره کوم اندازې پرته خپله ښه اوسي نو یو ښه همسایه به وي. ځکه که چېرته لومړی اصلاحات د ځان څخه شروع کړي، چې ته خپله ښه همسایه ونه اوسې، مثلا خدای نه خواسته ازار زیات ورسي خلق ته، نو تابا نو ته به یو بد همسایه سره مخامخ کېږي. نو دا واضح خبر دی که چېرته همسایګان بد اوسي نو تابا مونږ شاید مغزا کې ډېر په تکلیف شو، هلته به جنجال وي، ستونزې مشکلات به ډېر زیات وي، او د هر اړخه یو ښه ګاونډی مونږ په ژوند باندې تاثیر درلودلی شي، هم ښه تاثیر او هم بد تاثیر. نو دغه ښه تاثیر یا بد تاثیر ټول مونږ پورې اړه لري. که چېرته مونږ خپله ښه اوسو، یو ښه ګاونډی دوی لپاره اوسو، نو تابا دا طبیعي ده چې دوی به هم مونږ لپاره یو ښه ګاونډی اوسي.
بله، یو مشهور خبر ده، تاسو به استاد حتماً اوریدلی، چې وای اسد خیش یګم
سایه
بالکل
ستاسو خبرې په تایید سره دا 100% واقعیت دی. ځکه په خو بده کې مونږ پوهیږو چې هغه څوک چې مونږ سره دیوال په دیوال دی، هغه اړیکې نږدې اړیکې چې مونږ سره رہی تر څو چې مثلا مونږ مشکل له ستونزو سره مخامخ کیږو یا مریض پیښیږي، خدای نه خواسته، یا مثلا مار درد پیښیږي، نو هغه څوک چې مونږ ته لومړی رسیږي هغه هم سیاهګان دي، هغه هم زموږ ګاونډیان دي چې مونږ ته رسیږي، حتی خپل خپلوان مونږ خبر هم دي. نو په ډېرو مواردو کې دوی مونږ ته لومړی رسیږي. نو دا په دې نه معلومیږي چې مونږ باید خپل همسایګان د ډېرو حقوق ورکړو، حتی د خپل خپلوان هم ورته دا متل څه هم معلومیږي، وایي سد خیش کړی هم سیاه پیش. همداسې دیني په حدیثو کې همداسې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په ویناوو کې دې معلومیږي چې همسایګان مونږ باندې ډېر حقوق لري، او حتی داسې معلومیږي وایي ځینو حدیثو کیږي وای ته چیرته تاسو په سال لوي ک چیرته مثلا سرمنتی نوې سل شي، نو تاسو به لمړی ک چیرته هم سم یو ودی هم وی غذر به تاسو د خپل وکړای. او دا غسی محمد صلی الله علیه وسلم خپل حدیثو کې ډیر زیات راهنمایي او هدایتونه صحابه او ورکړي درسو د دوی هم سیدانو. یعنی یو حدیث کې راغلی چې محمد صلی الله علیه وسلم ډیر زیات مثلا بدی باندې ټینګار کړ چې خپل هم سم ته حقوق ورکړي، حقوق ورکړي. نو دوی بدی باندې مشکوک شو چې موږ بدی باندې هاته ویری دوی چې هم سم سره واته په میراث کې شریک شي. هم دې څخه خپل معلومیږي چې همزایګان څومره نږدې دي او څومره نږدې اړیکې باید دوی سره وپاتې.
که اوس دې ترسو چې یو شمېر کسان که په ګاونډي کې راسره وي یا په خپل خپلوانو کې خوځې نږدې راسره وي، همسایه ورته ویل کېږي. البته ډېر اندک شمېر دي ډېر نه، هغه خپل حد نه پیژني، کنه له خپل حد نه وځي، دومره مداخله د همسایه په چارو کې کوي چې بل اخر هغه په تنګي. په دې اکلم غواړو تاسو خبرې ولرو.
بالکل متاسفانه ډېر ښه پوښتنه ده. که چېرته مونږ غواړو یو ښه همسایه ولرو، نو باید مونږ خپل ښه وسو، نه دا چې دوی په چارو کې به له حد زیات مثلا لاسوهنه وکړو یا مثلا ځان بېخي زیات پرته یعنی دوی په ژوند کې مزاحم جوړ کړو. همدې څخه معلومیږي چې دا خپل د خپل د ستونزو د منځ راوړلو لپاره یو منبع ده، یو سرچشمه ده. البته چې مثال مونږ د دوی په چارو کې باید بې ځایه لاسوهنه ونه کړو، فقط هغه څه چې مثال دوی په ستونزو د مشکلات د هغه حد پورې دوی سره مرسته وکړو، مثلا د هغو ستونزو مشکل کې ورسره د حال کې ورسره مرسته وکړو، دا چې د حد څخه زیات مثلا دوی په چارو کورنۍ چارو کې یا مثلا د دوی په شخصي چارو کې لاسوهنه وکړو یا مثلا دوی حریم ته خدای نه خواسته ضرر ورسو، نو کوم چې حد ده کوم سره حد مثلا اسلام ټاکله یا مثلا ټولنیزو اصولو ټاکله، دا په چوکاټ کې مونږ دوی سره رفتار وکړو، د دوی په چارو کې ډېر لاسوهنه ونه کړو، چې دا خپله خدای نه خواسته د ستونزو رامنځته کولو یا راوړلو باعث ګرځي.
تاسو مخکې حدیث ته اشاره وکړه چې راغلي دی وایي تر دې اندازې ویلې چې دومره حقوق د همسایګانو زیات کړي دي چې دا په میراث کې را سره شریک نه وسی، دا موضوع لږ روښانه کړئ.
یعنی دې څخه معلومیږي لکه مخکې چې موږ متل ته اشاره وکړه، وایي مونږ وایو کنه چې وایي د سل خپلوان څخه یو همسایه مونږ ته مخکې نه، نو دې سمال موږ ځکه په هغه سختې مشکلاتو چې موږ لومړی کسان رسیږي هغه زموږ ګاونډیان دي، زموږ همسایه دي، ځکه هغه د ټولو نورو خپل خپلوانو نه کېدی شي موږ ته ډېر نږدې اوسي، دیوال په دیوال اوسي، زموږ ستونزو څخه خبرېږي، زموږ خادۍ او خوشحالۍ څخه خبر دي، مرضۍ څخه خبر دي، هغوی پوښتنه مثلا کوي یا مثلا رفت آمد لري سره لکه د کورنۍ غړو په څېر. نو دا خپله د دې باعث شوی دی چې محمد صلی الله علیه وسلم دې ته اشاره کړې، هغوی د حقوقو په ورکړه باندې ډېر ټینګار کړی ده او موږ ته په دې مثلا لارښوونه کړې تر څو موږ د دوی حق حقوق ته دومره متوجه اوسو لکه خپل خپلوان چې یعنې ډېر زیات ټینګار کړی، ځکه یعنې په ډېری وخت کې داسې امکان لري چې د خپل خپلوانو څخه موږ دوی ته ډېر ارزښت ورکړو، چې همدا د دې باعث شوی چې په حدیث شریف کې هم راغلی دي چې مثلا موږ په دې باندې ورسو چې تر څو موږ دوی خپل میراث کې ځان سره شریک کړو. نو زما په نظر چې دغه هدایت یا دغه حدیث شریف یوازنی هدف مفهوم په همدې کې ده.
په کلیو کې خواوشاته چې خلک دي هغه طبیعي خبره ده چې د خپلوۍ اړیکې کلیوالي، په ښارونو کې بیا دا خبره رسته کنه دا بیا بیلابیل ولایتونو خلکو کسانی، مثلا په کلی کې ته خپل پوله او پټای خرڅای نو وای چې په شاپه څوک ده باید دا هغه ته ورسی، یعنی په شاپه څوک یعنی نږدې څوک ده، په ښارونو کې بیا دا موضوع څنګه ده؟ آیا گاونډای چې کله خپل کور خرڅای له گاونډی نه اجازه غواړي هغه سره غږیږي کنه؟
زما په نظر ډیره ښه مسله ته اشاره وکړه. بالکل، اکثره خدا وزیتونه فارق دي، مثال دغه گاونډی هغه خپل دغه څومره ژوند دي چې بل سره کړی ده، مثال څنګه په څنګه مثلا لس کال اته کنه یا مثال یو کال مچو میاشت کنه، دا ما په نظر فن لري. متاسفانه ځینې وخت په ښارونو کې داسې پیښیږي چې یو همسایه بل همسایه د میاشتې کلونو لپاره نه پېژني سره، ځکه ځینې مصروفیتونو پر اساس مثلا دوی لري په خپل ژوند کې وظیفې دي یا مثلا دندې دي، ستونزې مشکلات دي، حتی ډېر د دې باعث کېږي چې میاشتې میاشتې خپل همسایګان سره نه ویني. نو هغه به څنګه مثلا دغه متل مثلا چې دا مسویلي دا خبره مثلا ارجحیت ورکړي؟ په کلي کې خو دې خاطر ځکه چې هغه د نیکونو مثلا نیکونو مسله نیکونو نه په دې خو دوی یو بل څنګ څنګ ژوند کړی، حتی دوی اړیکې داسې شوي لکه د یو کورنۍ غړي، مثلا رفت آمد داسې شوي لکه کورنۍ غړي، د هغوی احترام د هغوی خبرې مثلا داسې لکه خپل ترونه مثلا یا پلرونه دې په خاطر کنه. نو یوازنی هدف زما په نظر دا ده. او بل دا چې په ښارونو کې دغه مسله تر کلیو ډېر فرق لري. په ښارونو کې ځینې خلک داسې لکه مخکې مې شویلې ډېر وخت مدر لپاره یو بل سره ګوري نه، نو هغه ډېر مثلا کله چې کور خرڅوي ها په خبر هم نه، یا مثلا کور مثلا کوم دوه منزله درې منزله جګی هیڅ مشوره نه کیږي چې متاسفانه وروسته به ستونزې لامل کیږي. خدا حق دا زما په نظر چې کله هم سه کور خرڅوي یا مثلا کوم ځای نزی یا کور جګوي څو منزله، نو بهتره دا ده چې خپل هم سه سره لمړی مثلا مشوره وکړي چې آیا ته د دې کور د اخیستلو توانی لري کنه لري، یا مثلا ته د دې اجازه ما ترکوي کنه راکوي. نو ما په نظر دغه ټولنیز اصول کې خدا بهتره ده چې لمړی خپل لګونډیان په چیران کې وساتل شي مخکې لري چې کور څخه وزي هم سه خرڅ کړي پکراور یا وګړی ورکړي. خو په کلیو کې ما په نظر دا خبره ډیره زیاته ده، ځکه هلته نسبت د ښارونو د کلیو کې اړیکې ډیرې نږدې دي، او مثلا د هغه د ژوند کولو هغه وخت چې دغه ډیر اوږد ده مثلا کلونو کلونو ته رسیږي.
په دې وروستیو کې بیا د ځینو مجبوریتونو له مخې ځینې کسان دې ته اړي چې خپل کور په کرایه ورکړي او دوی یو بل ځای اوسیږي، سره دې چې کلونه کلونه یې له ګاونډیانو سره یو ځای په یو سیمه کې تیر کړي. دغلته هم کله ناکله مشکلات رامنځته کېږي، داسې یو همسایه کینیي د ډېرو پیسو لپاره د خپلې ګټې لپاره چې شاوخوا ټول ګاونډیان په تکلیف کړي. په دغه اکله باندې څومره دغه د پخوانیو ګاونډیانو حق او حقوق ضایع کېږي؟
زیات، ډېر زیات، لکه مخکې چې ما په خپل خبرو کې اشاره وکړه، کله چې دا د کلیو همسایګان یا تر ښارونو همسایګان سره توپیر مثلا روښانه کړ، نو حق د دې جوړیږي تر څو مخکې له دې چې دوی کور خرڅ کړي یا پکرا ورکړي، بهتره دا ده چې دوی سره مشوره وکړي او ورته ووایي چې مثال زه د فلاني ستونزو په خاطر غواړم کور پکرا ورکړم یا خرڅ کړم، تاسو نظر یې مشوره په دې کې څه ده. نو دا د دوی حق جوړیږي، ځکه مخکې مونږ د دوی په حقوقو باندې خبرې وکړې. همسایګان یو له حقوقو څخه همدغه ده چې مثال د دوی مثلا داسې نه چې خدای نه خاصه لس کاله پنځه کاله داسې ښه ژوند درسره کړی، هغه نو وروسته مثال کله چې وځي بالاخره دغه ټول خوالې مثال په اوبو ویسي کنه، نو یا مثال کله چې تلاړ شي نو وروسته دوی د زړه کې مثال کومه کینه یا خیره مثلا راشي، دا ما په نظر خبر نه ده. نو بهتره دا ده چې مخکې له دې چې دوی وزي یا کور خرڅ کړي، دوی باید مثلا خپل هم سیاسر مشوره وکړي چې آیا موږ داسې پلان نیولی ده، تاسو مشوره یا نظر به دې کې څه ده. نو زما په نظر دا به د دوی حق ځای کېدل وي که چېرته داسې همسایه خدای نخواسته راځي کور ته، چې هغه د دوی د هزار وضعیت سبب ګرځي یا مثال هغه خدای نه خواسته کوم بد عمل ترسره کوي چې متاسفانه مونږ د دې شاهدان یو په کابل ښار کې مثلا ډېر داسې همسایګان حتی هغه داسې شوي دي چې ډېر غټ غټ ستونزو وایس ګرځېدلې دي. نو بهتره دا ده چې دا د دوی حکومت څخه دی چې مخکې د دې هوز یا کور خرڅ کړي. لومړی دوی ته یو پیشنهاد یو غوښتنه وکړي چې آیا ته د دې تولیز کور واخلې یا مثال کوم بل خپلوانو ته واخلې، هغه څوک چې ته ښه خلک په نظر کې لرې دلته کښېنې په دې کور کې. نو دائما پر نظر بهتره ده چې تر څو سبا ته د ستونزو لامل نه شي او د دوی د زړه خفګان رامنځته کول لامل ونه ګرځي.
د ګاونډیانو په منځ کې معلومدار خبر ده چې ټولنیز روابط هم بیا مثلا کله ناکله البته دام ډیر کم ګاونډیان داسې کیدلی سي چې خپل ګاونډی ډیر په عذاب کا مثلا همیشه غټ وړ شي له بازار نه تک ورته ګاونډی آسانه مثلا غوړي راکه مثلا وریجې راکه مثلا کچالو راکه دغه څومره که څه هم وړکۍ ټولنیزه ستونزه ده خو څومره په لویې ستونزې بدلېدلی سي.
بالکل دا خو طبیعي خبره ده ځکه چې دوی مثلا یو دیوال په دیوال اړیکې سره لري، مثلا نږدې اړیکې خپل ژوند کې. نو دا بهتره لکه مخکې چې مونږ ویلي دی یو بل لاس باید خپل حد توان پورې ونیسي. مثال لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه ځینې وخت داسې کېږي چې هغو کره ډوډۍ نه یا مثلا خواړه نه ورسره، نو دا بهتره ده چې دا مرستې ورسره وشي. نو ځینې وخت ډېر کم وخت داسې پېښېږي چې دغه د ستونزو لامل ګرځي، ځکه په داسې وخت کې ګرځي چې که چېرته اقتصادي وضعیت ته اوس افغانانو تاسو ګورئ چې اکثره اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، نو که چېرته همسایه بې حد د دې نه مثال زیات د دې طلب وکړي چې مثال ما سره دغه فلانی شراکه فلانی شراکه او سبا ته که دوی ورته چې مثال نشته یا مثال بیرته ورته واپس نه کړي، نو دغه ما په نظر د ستونزو لامل کېږي. خو یو سایه باید داسې ونه کړي چې مثال د حد نه زیات مثلا په چارو کې هغه وکړي، مثلا افراد وکړي چې مثلا ډېر توقع ولري خپله پوښتنه کول هم د ستونزو لامل ګرځي چې متاسفانه د دوی د اړیکو د خرابېدو لامل ګرځېدلی شي. نو خپل د واس مطابق باید هغو څخه د کومک کړي مرستې غوښتنه وکړي څومره چې کولی شي، باید مرستې دوام مثلا وکړي یا مثلا کله چې مرسته وغواړي بیرته باید دوی ته مثلا کوم شی چې ترې اخیستي بیرته ورسوي. نو دغه چې بیرته نه ورکول یا مثلا وار وار یا هر ځلې دغه کومک مرسته غوښتل توقع درلودل خپل همسایه څخه د حد څخه زیات دا خپله د دې باعث ګرځي. مثال ځینې وخت داسې پېښېږي چې همسایه په ډېرې کوچنۍ ستونزې باندې سره جنجال کوي یا مثلا خبره لویږي یا دې خاطر مثلا که ډېر امیانه وغږي مثال کراچۍ راکه یا مثال بیل لکه یا کولنګ راکه فلانی راکه، نه نو دا هم خپله د دې لامل ګرځي. یا مثلا هغه شی خرابوي بیرته تسلیموي ورته چې دا خراب و. نو دلته ما په نظر دوی په زړونو کې لږ سکینه او مثلا بغض رامنځته کېږي چې دا خپله د ستونزو لامل ګرځي. نو ما په نظر که چېرته څوک مرسته غواړي خپل د همسایګانو د توان د مطابق مرسته وغواړي او که چېرته مثلا کوم شی ترې واخلي کوم مالا د خپل کار مشکل په حل کړي، هغه نور سبغه چې زه سلامت خپل هم سات سیم کړي، نه دا چې ورته وایي چې مثال دا خو ماتو یا دا خراب وو. نو دا خپل هم تاسو پر خپل دي کې نه او د بغض یا مثال د جنجال سبب ګرځي چې حتی ډېرې دې پیسې کې سره جنجال وکړي لو خبره ډېره لوی شي. نو ما پر نظر د خپل د توان مطابق دوی څخه مرسته وغوښتل شي او بیرته هغه شی چې مثلا دوی مشکل حل شوې دي مننه سره سره ورته جوړ تیار تسلیم کړي.
تاسو د همسایګانو په منځ کې د توقع خبره وکړه، کله ناکله بیا دغه رقابتونه هم البته چې ناسالم رقابتونه د دوی منځ کې رامنځته کېږي، سیالۍ رامنځته کېږي. مثلا یو ګاونډی چې د بل ګاونډي کره ښه فرنیچر ګوري ښه ظروف ګوري مثلا کور یې ښه ښایسته رنګ کړی، کله چې بیا کور ته راځي نو غواړي چې هماغه رقم خپله برابر کړي، یا مېرمنې له خپل خاوند څخه غوښتنه کوي چې باید دا کور دغه سیل کړي فلاني ګاونډي. دغه موضوع څنګه ده؟
بالکل ډېره ښه موضوع ته مې اشاره وکړه. تاسو وګورئ چې مونږ اکثره مثال دغه په ډېری وخت کې دا یو ښه رقابت هم دی، یو سالم رقابت هم دی. که چېرته همسایه مثال ډېر پاک کې مثلا خواړه مثلا د ژوند زندگی هغه لایف سټایل چې دا مثال د ژوند کولو طریقه یې ډېره خیر استه دا پاک دی مثلا مېرمنې یا مثلا د کور هغه سیستم. نو که چېرته کوم همسایه دوی ته ورځي دوی د دې باعث کېږي تر څو دا ښه مثبت پاینټونه ترې کاپي کړي او وروسته مثلا خپل خاوند ته یا مثلا د کور نورو غړو ته ویل شي فلانی همسایه داسې دي باید مونږ داسې وکړو یا مثلا هغه دوی شاید راشي. نو دا ما په نظر د دې باعث کېږي چې دا یو سالم رقابت دی، دوی هم مثلا رقابت کوي. خو ځینې وخت متاسفانه دا دوه جنبې لري، یو دا سالم رقابت مثبت او بل منفي جنبه د دې سبب ګرځي چې که چېرته دوی اقتصاد جوړي کور ښایسته وي مثلا فرنیچر هر څه ولري، نو کله چې یو مېرمن هلته ځي مثلا بیرته کور ته راځي هغه خاوند ته داسې وایي چې باید دغه شی واخلو فلانی شی، هغه د دې توان ونه لري متاسفانه. نو دلته بیا ما په نظر دا یو منفي جنبه لري او دا یو ښه نه ده. خو بهتره ده چې مونږ هغه څه چې توانایي لرو هغو ترې ناکاپي کړو، مثلا هغه خپل کور کې خپل نظافت هر څه مثلا تابع کړو هغه چې مونږ توانی نه لرو، یا مثال البته مونږ خويندو لپاره، یا مثال د مېرمنو لپاره ډېر هغه توصیه ده، ځکه دوی په دې رقابت کې ډېر تیز دي، مثلا کنه ډېر غټه توقع لري مثلا خپل کورنۍ څخه. نو متاسفانه دا به د خپل په کورنۍ کې د نن د ستونزې لامل ګرځي. ما په نظر هغه مثبت پوینټ ده، هغه باید کاپی کړو، د دوی نظافت، د پاکوالی، د دوی هغه خوړو سیستم، آداب، دغه څه، او نه دا چې هغه مونږ توقع نه لرو هغه شیان درې کاپی کړو. وروسته متاسفانه بیا توقع مو ډېره لوړه شي چې خپله دا غټه توقع درلودل هم د خفګان یا مثلا د ډپریشن لامل ګرځي، او چې دا ما په نظر بیا ښه نه ده.
بله، د یو عمر ګاونډیان خپل مانس کې ډېره ښه ژوند سره لري، ښې اړیکې سره لري، مګر په یو وخت داسې رسیږي چې بیا د وړو ماشومانو په سر په خپل منځو کې د دوی روابط خرابیږي، یا د یو کور ماشوم لږ غټ دی، بل کوچنی، یا هغه په لوبو کې نه پرېږدي، یا ورته په کوڅه کې وهي. نو بیا اکثره وخت لیدل شوي چې د کلونو کلونو ګاونډیتوب د یو کمکي ماشوم په سر سره خرابیږي. د دغې موضوع څومره تاسو شاهد یاستئ؟
بالکل، ډیر زیات، دغه ډیر زیات پیخیږي. نو دل د زما غوښتنه د کورنیو څخه، د میندو، د پلارونو یا د ترونو څخه دغه دی چې لومړی خپل ماشوم د اصلاح باندې کار وکړي، او دغه راهنمایي هدایت ورته ورکړي شي چې ګوره هغه مثال، هغه اصول چې ته په خپل کورنۍ کې ورته ښایي چې ګوره زوی مثلا پلار دی، یا مثلا تره دی، یا مثلا مور دی، یا مشره خور دی، دا هغه ته مثلا کوچني نمونه ورخی، یا مثلا ورته آداب ورخی چې ته سلام ورکوه، د لاس کولوا، یا مثلا درس وایه. نو بهتره دا چې دغه همسایه هم په دې کې شامل شو، توی چې ګوره همسایګان سره پام کوه، همسایګان ته بازار نه ورکې، دا د مثال کاکا غوندې دا، یا مثال لالا غوندې دا، یا مثال خور غوندې دا، نو یا مثال کوچني دا، دوی باندې رحم شي. نو بهتره دا چې لومړی خپل ماشوم د اصلاح باندې کار وکړو، نسبتا هغه ماشومان چې لوی دي، دوه کلونو څخه لوړ دي، معمولا په دې سنونو کې ماشومان به حد زیات شوخ وي، او هزاره زیات دم سن نه پوهېږي چې ماشوم نه، ځکه باید رهنمایي هدایت ورته وشي. خو کچیر دا خدای نه خاصه، کچیر د ستونزو لامل کې کی نه دا چې دوی پلار یا تر مثلا مستقیم مثلا مالی ریاکشن وخی، هم سایه زوی مثلا په چپیډه وهي، هم داس باندې مثلا کوم بل مثلا مالو خی، دا ډیره ما په نظر بد خبره ده. بهتر دا ده چې ډیر په نرمش مثلا د وی کورنۍ غړو سره کینی ورته راهنمایي وکړي چې مثلا غیر مستقیم خپل ماشومان پوی کړي، نه دا چې دوی مستقیم مثلا مالو خی، مستقیم د عامه دي هم سایه زوی، یا مثلا هغه مثلا مالو خی، دا خپل مګا وډی دا مثلا مالو خی، دا خپل دی لوی لوی ستونزې لامل کیږي، لکه څنګه چې مخکې ته اشاره وکړه، حتی د کلونو همسایګي یا ګاونډي توپ چې هغه له منځه ځي، او دا د دې بایسکي د لوی ستونزې غټانو ته ورسیږي، او متاسفانه یو لوی جنجال مشکل له منځه شي. نو بهتره دا ده چې موږ انعطاف پذیري وکړو، او خپل ماشومان پوه کړو، هغه خپل ماشومان پوه کړو، تر څو د ستونزو لامل نه ګرځي.
که د آخري پوښتنې په بڼه راسو، د تاسو خپلو ګاونډیانو ته، له خپلو ګاونډیانو کې سره ته وکړئ، ښه خاطرې څه دي او بدې څه دي؟
بالکل، نو که رښتیا درته ووایم او صداقت سره خبر وکړو، نو دغه اصلاحات چې دي د خپله شخص څخه شروع کیږي. نو که درته ووایم تقریبا تر 15-16 کلونو کې چې موږ په کوم ساحه کې کوم بندغه کې ژوند کوو، تاسو باور وکړئ چې هیڅ داسې د دې صحنې شاهد شوی نه یم چې موږ مثلا غوس سره کوم برد باد خورد خودلی. تل مو ستونزې، مشکلات د خبرو په واسطه حل کړي دي، د غټانو سره مثلا غږېدلی یو ناست یو. نو اول خدا سي غټ ستونزه خوشبختانه رامنځته شوې نه ده چې خدای نه خاصه دوی موږ څخه د ازار لیدلی، یا د دوی څخه موږ لیدلی. لومړی چې موږ د همسایت څخه شکایت کوو، باید خپل ځان دغه شکایت موږ دا باید ځان اصلاح کړو، خپل ستونزې حل کړو ځان کې، تر څو موږ باید دغه ستونزه لاملونه پیدا کړو چې موږ د شکایت وکړو په څه خاطر، او دغه مشکل ستونزه باعث یا علاج څه شی وو. که چېرته دغه علت لپاره موږ د حل لاره پیدا کړو، ځان کې اصلاحات راولو، خپل کورنۍ غړو کې، نو زه مطمئن یم چې 15-16 کاله 25-30 کاله دوی په داسې ژوند تېري لکه د خپل کورنۍ غړو په شان. که چېرې دوی د دې څخه ځي سبا ته، نو دوی به ډېرو پسې خفه کېږي، لکه خپل کورنۍ غړي چې مثال دوی څخه جدا کېږي. ډېری وخت تاسو ګورئ کې همدغسې موږ د صحنې شاهدان شوي، حتی دوی بل پسې ډېر زیات خفه شوي دي، یا حتی کله چې چرا لاړ دي ډېر لرې، هلته دوی رفتامه دو مړه ژوندی مثال سره کړي دي، مثلا ورغلي دي. دا ټول هغه ښه وخت چې دوی سره تېر کړی ده. نو خوشبختانه داسې موږ شخصي مزل خپل پوښتنه وکړه، تر 15-16 کلونو کې موږ یو صحیح کې ژوند کړی، هغه ته ډېر زه په اوس پورې مثلا د دې بدې صحنې شاهد شوی نه یم چې دوی سره لاس ګرېوان شوي، او یا مثال کوم بده خبر مو سره کړي. ډېر کوچني مسایل یا د خبرو په واسطه موږ حل کړي دي. دا چې ښه ده چې خپل اصلاحات انسان څخه شروع کړي، او یاد اول نشي وس یاد نشي پرستم سره کړي د موږ سره مرسته کړي بستونز کې هاتا د سی وخت وای نشي هم ځایګان بستونز کې دی پنی مشپا دوی مثال موږ یا موټر ور سره نو یا کومبل مسایل یا پیسې نه یو ناس دی ویم کړي دا ځکه د دوی حق د تر تاسو بوره کې تر پرونه پوري یو هم سایه سره زمونږ ته بخښه ما پندغه کابل خار کې ځان ستوت کې استاد یم نو ډیر زیات مال خوشاله نه بل دریم نفر و غسره زو ولاړ ما ته مخ مسن ډیر خبري ورته چې د سی ودا د سی خلکو سره ډیر مرسته کړي دا دا تاسو حق ده نو یې ډیر زیات مال خوشاله تخریب کې ځله شپاله سکل موږ سره څنګ په څنګ ژوند کړي دا خپل ټول دې بای سوجي مخ خپل خو یا مثلا دویم خو مرستم سره کړي دا ټول سپور دوی یادول
ډیر زیات مننه استاد تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ
ژوندۍ اوسئ
قدر من دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د گاونډي پاک باندې خبرې وشولې او لمونږ سره ملما و د یو خصوصي انسټیټیوټ استاد اسمت الله زازای تربیه پرځ کې چې است علامه مل او ملګری
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماشام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشتو پنځوشتو مترو مندلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ ازادي رادیو.com ته ورشئ